درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازرې رادیو د خبرونې تمو هر کله کو لمړی مو رابولو د دې سات خبرونو ته. د طالبانو تر واکلاندی د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ډیرلس ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازې له 500 تر 100 ملي متر پورې اټکل شوې ده. تیر میاشتې شدیدو ورشتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه ونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 4000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپای ټولنې کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور لمخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر وی پانه خپور شوی ویل شوی د شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت و نیم سلنه کم دی. د 2023 کال په جولای کې 8200 کسانو په اروپای ټولنې کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمر د دې سیالیو پایلوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالۍ په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی سیمه کې پر یو شوزیر اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځایه شګیو په دې شوزی کې پناه اخیستی و. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې برید کې 40 کسان ټپیان شوي او په وژل شویو کسانو کې له 14 تر 30 کلونو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په دې برید کې د حماس وسلوال په نښه کړی دي. زموږ شخص له آزادي رادیو او روانه خبرونه په دوام کې اروپای ټولنه وایي د روغتیایي خدماتو د کموالي له کبله په هرو دو ساعتونو کې یو افغان مور له ژوند بې برخې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې 3000 کسان په شدید نس ناستي مړه شوي. ډاکټرانو د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي
نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې کوشش وکړي چې همیشه باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره باید ریمینځو.
د ژوندۍ سارو پر تصویر د طالبانو د بشر له باندې سره سره ګنښ میر طالب چارواکي خپلې ویډیوګانې او عکسونه خپروي. د کونړ اوسیدونکو وایي د غړو حجرو د لرلو دوت لمنځه تللی.
او جره یواز دې د فارنده و چې ملمه پکې کین او پاتشي یو خري وسکی او جره د ادب زنګو هر غزان یو حلق کړو.
په هرات کې د روغتیاي کارکونکو او ډاکټرانو اعتصاب پرون هم دوام وکړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شخل ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. زموږ د پانی پټه د ازادي رادیو ډاٹ کام اروپا ټولنه وای په افغانستان کې د روغتیاي خدماتو د کمښت کبل په هرو دو ساعتونو کې یو مور ژوند له لاسه ورکوي. د ټولنې ویلې په افغانستان کې نیوي سلنه شزي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. اروپای ټولنې دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې تازه د افغانستان له روغتیاي سکتور سره د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د دې موضوع جزئیات فريده سیال وړاندې کوي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د روغتیاي خدماتو د برابرولو په برخه کې د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د ټولنې پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه په یوې خبر پاڼې کې ویلي د دې مرستې 14 میلیون یورو به د روغتیا نړیوال سازمان او 15 میلیون به د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لري په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د ماشوم د زیګون او د مور او ماشوم د روغتیا او لویانو ته د روغتیا خدماتو د برابرولو په برخه کې ولګول شي. د ټولنې وړاندې ویلي په افغانستان کې روغتیا خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله په هر دوه ساعتونو کې و مور مري چې په نړۍ کې د ماشوم د زیګون پر حال د مایندو د مرینی تر ټولو لوړه کچه ده. د دې ټولنې په خبره په افغانستان کې نوې سلنه خزر وختي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د اروپای ټولنې په ټکو 25 سلنه افغانان په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي چرته چې وختي خدماتو نشته. اروپای ټولنه د امرستي داسې محل اعلانوي چې ګڼ عام افغانان هم په خپل سیمو کې په ځانګړي توګه له خارونو لري پرتو سیمو کې د وختي خدماتو لنشټوالي یا کموالي شکایت کوي. د اورزګان د چرچینو ولسوالۍ اوسیدون کې شفیق الله زاده رډیو ته ویلي
زموږ د ولسوالۍ په مرکز کې هیڅ یو کوچنک یا غټ کلینیک وجود نه لري. زموږ خلک د روغتي خدماتو څخه به برخه پاتې دي.
د خوست ولایت د صبرې ولسوالۍ اوسیدون کې دا ورخان وای سربېره پر دې چې په روغتونونو او کلینیکونو کې روغتي خدماتو نشته دا هم په لوړه بیه خرڅيږي.
موږ دا غوړو چې شپخانه زپزې جوړ شي او د دې ست چې مریض رسیږي په دې حالت تر رسیدلې وی چې بيساج لاس نه وی کی په خپل بيسات کې اغل ورو شپخانه هغه نشته نه تدوي کېدو نه ډاکټرون کې دي.
اروپای ټولنه وړاندې وای په افغانستان کې 50 سلنه مړینه د غیر ساري ناروغي او له هغې ډلې د زړه ناروغي سرطان شکر سټروک او د سګوګ د مهاله ناروغي او لامل ده چې د دې شمیر سمینیمایي خزي جوړوي. خو آیا په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او د تداوی لپاره معیاري روغتونو نشته او د نوې مرستې پر روغتي خدماتو ته لاسرسي اسانه کړی؟ په تیر جمهوریت کې د روغتي وزارت د غیر ساري ناروغي او د کنټرول د برخې مشر سید حبیب اروال په دې اړه وایي
چې په ټوله دنیا کې نه یوازې په افغانستان کې د 50 تر 50 سلنه پورې د مړینې سبب د غیر ساري ناروغي کیږي. نو په افغانستان کې په دې اړه متاسفانه حتی د سرطانونو د درمل پیسې کې هم یو خاص روغتون موجود نه دی او نو نو په دې برخه کې د دې کومکونه کوم اثر استفاده وشي ګټور استفاده وشي ډیر بخې نه په تجارتي شکل.
د اروپای ټولنې په خبره پر روغتي سکتور کې د مالی سرچینو او د روغتي متخصصینو کمښت د افغانستان روغتي سیستم تر فشار لاندې راوستي چې لکه بلې روغتي خدماتونه کم شوي او کیفیت یې راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیر میاشت په راپور کې له افغانانو سره د مرستو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو د بودیجې کم د ژغورنې حیاتي پروګرامونه اغیزمن کړي او اساسي خدماتونه یې کم کړي دي. د چاپ خبره د بودیجې د کمښت له کبله لا یو سولاتیا ډیر ثابت او ګرځنده روغتي مرکزونه چې نږدې 3 میلیون خلکو ته خدماتونه وړاندې کول تړلې دي. او چا وړاندې ویلي د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لګوخ سره مخ دی.
بیا هم د روغتیا په ارتباط د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال پایله 3000 کسان په افغانستان کې د شدید اوبیز نسناست یا د بدن د اوبو د کمښت له امله مړ شوي دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ خپل راپور کې ویلي چې په دې موده کې 1,500 له 50 کلونو کم عمر ماشومان او ښځې په دې ناروغي اخته شوي دي. نور حال په دې راپور کې
ډبلیو ایچ او په دې راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په 24 مخبور شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو له ډلې له 50% زیات د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي او نږدې 50% نور انجونې او ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دغه شان زیاته کړې چې یوازې 13 اونۍ د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نسناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوي دي چې دا د 13 اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نسناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دغه سالات چې دی یو حاد نسناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت و زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دی ته موږ حاد نسناستی یا حاد سالات وایو. او د سالاتو یا نسناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم ډیر باید کومبوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فرید الله عمری بیا چې د ساري ناروغي متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نسناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بېوزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډیرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره لا هم د دوی د حکومت ډیری جګپوري چارواکي خپل فعالیتونه او بریاوې په تصویري او ویډیوي بڼه په خپلو ویبپاڼو کې خپروي. پرون پنجشنبه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د زیربنایي پروژو په اړه تفصیلي ویډیوي مستند خپور کړ. د کورونا او دفاع وزارتونو یې هم خپل فعالیتونه خپاره کړي. خو د لوړو زده کړو، امر بالمعروف او د عدلي وزارتونو همداراسته کندهار د والي دفتر او ځینې نورو ادارو له تیرو 4 ورځو راهیسې له خپلو ویبپاڼو ټولې ویډیوګانې او د ژوندیو موجوداتو تصویرونه لري کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوه برخو ویشلې او دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په 10 منافس شو، په 18 ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. که څه هم شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځین ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي، خو دوی د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انزوري زو ویډیوي بڼه خپره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت پنځشنبه د اکتوبر 24 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خبر کړي چې ښکاره پکې د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستيال مولا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په پانه کې د غشان له سالنګونو د ملا برادر او غنو نورو طالب چارواکو د لیدنی ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپل ټولنیزو پانو خبره کړي چې د ژوندوی موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو 4 ورځو کې له خپل ټولنیزو پانو د ژوندوی موجوداتو ټول انزورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسولین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لید لوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د جنو په وړاندې د خوانځي او د دروازو بندول او روغتي ډول ډول سنځي لوی ننګونی دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو د خی چې دوی هیڅ د خلکو سنځي نه درکوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درکوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولای.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دوه هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي او عکسونه اخلي ویډیوګانې د فیسبوک ته او دا سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار یې وکړي.
څو ورځې کېږي دا فرمانونه اورم چې په تصویري او عکسونو باندې امارات اسلامی بندیز لگواله ده. جالبه ایده ده چی دوی پخپلا کمو کنفرانسونو تا کمو رسمی سفرونو تا و دفترونو که دوی پخپلا در ویدیوگان یا وکسون های استمالوی دوی باید پزانم پخپل زان بانیم ها عملی که
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړې توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. بیا دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاري لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی نو په دې خاطر باندې دی د جوایز قائل دی. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي تلویزیونونو د شینو حتی د موبایلونو په دې حاځه کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم هم له یو څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره که څه هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونه ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی لغونډو د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو بجو له ازادۍ راډیو واورئ.
د سلګونو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو کاري اعتصاب چې د هرات ولایت په یو شمېر روغتونونو او کلینیکونو کې روان دی پرون یې درېمه وه. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت اوسیدونکي له طالبانو او اړوندو بنسټونو غواړي چې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو معاشونه ورکړي څو هغوی خپل اعتصاب پای ته ورسوي. نورحال د عابدي سپوږمې په راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو کاري اعتصاب درې ورځې نه شو. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیایي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیایي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل ښارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیایي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي. بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله دا ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه سي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیایي کارکوونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او اعتصاب وکړي دا هم نه کیږي ځکه د ټولنې یوه اساسي اړتیا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي.
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي کاري اعتصاب یې کړی دی. یو لید سب کون کو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
څلور میاشتې کېږي چې موږ صبر کړی دی، له بده مرغه چې موږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسیدلی. موږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل،
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کیږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ورنه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 114 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کیږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د پاریس په کانفرنس کې د لبنان د بشري ناورین د کمیدو او د دې هیواد لپاره د ملاتړ په مخه د $1 میلیارډ مرستې اعلان وشو. په دې کانفرنس کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل وغوښتل چې اوربان ته غاړه کشیږي. اسرائیل پر لبنان په بریدونو کې د حزب الله ډله په نشه کوي چې د امریکا له لوري تروریستي سازمان ګڼل کیږي. جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
پرون پنځشنبه د شاوخوا اویا هیوادونو او 45 سازمانونو استازو لبنان سره د مرستو په موخه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې سره وکتل. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ امریکا په دې کانفرنس کې په ټیټه سطحه ګډون کړی و. د پاریس کانفرنس د لبنان لپاره د مالی مرستې د راټولولو په موخه را بلل شوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت په دې کانفرنس کې ویل له څه باندې $800 میلیونو چترې سوی د واشنگټن لخوا مرسته شوي په لبنان کې به د 1 میلیون بې ځای شو لپاره د خوړو، روغتیایي او د زده کړو په برخه کې د خدمتونو په برابرولو ولګوي. په راپور کې راغلي $200 میلیونو نور مرسته به د لبنان له پوځ سره وشي چې د دې هیواد د داخلي ثبات تضمینونکی ګڼل کیږي او همدارنګه د ملګرو ملتونو د 1201 پریکړه لیک پر اساس هم دا مرسته مهمه ده. دا 2000 کال په پریکړه لیک کې غوښتل شوی و د لبنان جنوب به د هر ډول وسلوالې ډلې یا سواک په واک کې نه وي، خو دا پریکړه لیک په سمه توګه پلی نه شو ځکه د لبنان په جنوب کې سیاسي خلا او اقتصادي کمزورتیا د دې سبب شوه چې د دې هیواد پوځ د سیمه په واک کې ونه لري. فرانس چې له لبنان سره تاریخي اړیکې لري پر دې هیواد یې اغیز له هغه مهاله چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ډلې بریدونه پیل کړي کم شوی دی. په لبنان کې په وروستیو جګړو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي او نږدې 2 میلیونه بې ځایه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پیغام اسرائیل ته دا دی چې اور بند وکړي. حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده، د امریکا لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي، خو اروپای ټولنې یوازې پوځي برخه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. حزب الله ډله د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پاریس کانفرنس په پیل کې ویل ډیر زیانونه، ډیر قربانیان او ډیر بریدونه د ترهګرۍ د پای سبب نه کیږي او نه هم دا بریدونه د ټولو د امنیت تضمین دی. د روټرز د راپور پر بنسټ د اوربند غوښتنو سره سره د جګړې په میدان کې د جګړې د درېدو هیڅ نښه نه ښکاري. لبناني ځواکونو ویلي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې پولې ته نږدې 3 سرتیري وژل شوې دي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکړي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته به جوابونه راکړي.
یو بشد د اقتصاد د سیاست اجتماع که د خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
د کډر اوسیدونکو وای په خای په کلیو کې غډي حجری وي په همدغه ډیرو او حجرو کې به د غم شادي پروګرامونه په ګډه ترسره کېدل او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل خو په افغانستان کې د جنگونو د پیلېدو کډوالۍ او د نفوسو د ډیرېدو له کبله دا دوت پیکه شوی دی د دې موضوع تفصیل واورئ
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و د مړی ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کېدل په وینای ک کوم مسافر او یا میلمه براغه نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
حجره یوازې دې لپاره نه و چې میلمه پکې کینی او پاتشي او خوري وسکي حجره د ادب زنګو و هر غزوان یو هلک یا کورکشر شه په حجره سره مینه لري پلار نکاح خاص سره وکي ناستو د سلم شي د आवाज از دستخان د خوریدو سره آشنا او مشران نه د اوریدو سره آشنا زهین وو تاریخ ور ټولو ادب پکيو داغه تر څنګه د غیرت او د بادره کیسې وب کیدلی تر نا وخت به خلک مشغولیت در مشران به اوریدو
هغه راتویل د حجرو دیوالون ته به د بزګری وسایل مساله یعنی جانماز تورا ټوپک د ساز سرو د محلي موسیقي علي رازوړندې به
حجره دیوالونو پورې پالکه یو اجغ اخی ته ورګه سامان شی بو د پنځه پورې دا په دیوالونو په سيزون چارخانه وو باغ کې وو تماکو پراتو چلم وو سرمنګیا او سپین کټوریا وو په نسکور زه ته دی رو کې و مثال داد رباب سے تارم زړن کبه په کومه اجره کې نو پلان خان سره سے تار راولې یا ساته مشغول کې سره در رباب راولې د ګل او د سنو برق سی به سیف الملک او بدر جمال کې سی به د فن او د غیرت نډه کې خبرې
د خاغلی خان پاچا خبره کشران با په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو هم به تری خبرې زده کولې او هم به ورته خدمت ته ملا تړلې و هغه وای په افغانستان کې دراغلی انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو مرکو مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او ترناوخته د ناستي او خوخیو زینه لمنځه تللې دي د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کې دوړان دی به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنی ډیر څه للاسه ورکړی دي
دا رواجونه اوس ختم شوی دي اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کو پاتې او دا زموږ د وطن د فارغ یو غټ ځان دی او خو دا یو بل د احوال نه خلک خبرېدل مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کیناستل به یو ځای پاتېدل به د بل پښتنه به کوله اوس ورور څو کوزګار نه دی ولا چې ډیر مجبور نه دی چا بندلم څو زر پاسان نه دی
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګی مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دی تللی بلکې د کوزی پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې ساتیری جرګو مرکو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول قوانین او حل لارې هم جوړې دي
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل لرګینه او د ټیکرینه به موسیقي راوته درازې به په کې مشرانو درازې دا اکیډمي وه پکې به چې دنو متالي جوړېدې دی پکې بچ دی روغ جوړ کې دی بشپیو پکې ځوانانو خپل تفریقو سندری به ویلې خپل ځړ به سپکو دې سره بلا فوک جوړ شوی دی
ل پیړیو پیړیو پښتنو ته حجری او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده که څه هم چې اوس کلیوالی او ګډي حجری لمنځه تللې دي خو په ځای هر کور خپل ځانګړې میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.